په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی. نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هیواد ووځي، ځکه ګاونډیو هیوادونو پرې پولې تړلې دي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا او جانسن اند جانسن واکسینو تقویتي ډوز ته هم اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل:
Looking ahead, we must continue to stand together.
راتلون کې ته په کتو موږ باید لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په خاطر دې ته ادامه ورکړو. چې یو بل سره دریشو او د وزیرانو د دې غونډې تر څنګ به موږ د داعش د ماتې لپاره د نړیوال ائتلاف غونډه جوړه کړو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان په غونډه کې به نن پر دې خبرې وشي چې له دې هیواد ترهګر د پناه ځای په توګه استفاده ونکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه دوه ورځې ده. روسیه له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د جوړې شوې غونډې تر څنګ وویل:
د خبرو یو مهم ټکی دا دی چې د ماسکو د دې غونډې ټول برخوال له ملګرو ملتو وغواړي چې نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان لپاره له شخړو وروسته اجتماعي اقتصادي مرستې چمتو کړي.
قبلوف زیاته کړه که نړیوال ټولنه له طالبانو د ابتدایي بشري حقونو او ټول شمول حکومت غوښتنه کوي نو غونډه هم باید ورته جوړه کړي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون تر لسو د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هیواد ووځي، ځکه ګاونډیو هیوادونو پرې پولې تړلې دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دې کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړی دی. د جرمني دی پی خبري اژانس راپور سره سم امنيستي انټرنیشنل په دولتونو غږ کړی چې له سخت بروکراسي پرته دی پریږدي چې افغانان بهر تلاړ شي او هغه ته دي چې ډیر زیانمنیدونکي دي پر بشري اساس ویزي ورکړي. لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی یو زیات شمېر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غچ وخلي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له هیواد ووزي. د ملګرو ملتونو د شپږاویومې عمومي اسمبلی مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلی شهید پرون چهارشنبه د روسي تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټول نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشر دغه راز وویل دا مهمه ده چې افغانان پرېښودل شي چې خپله راتلونکي په خپله وټاکي. له څه باندې دو میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د اسعارو د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل دي او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. لکه تلکه پنځه پاکستانی سرتیری د دې هیواد په شمال لویدیس کې پرون ووژل شول. د عبدالسمی خان په نوم د پولیسو یو افسر خبر اعلان ته وویل چې دوه سرتیری او یو شمیر پولیس هغه وخت ووژل شول چې په باجوړ کې د دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. باجوړ چې له کونړ سره نږدې پروت دی، هغه وسلوالو غښتلی مرکز دی چې القاعده سره ارتباط لري. د پاکستان پوز بیا په یو بیان کې ویلي چې په همدې سیمه کې د پاکستان د پوزیانو پر پوسته د دزو پر مهال یو سرتیری وژل شوی دی. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا او جانسن اند جانسن واکسینو تقویتي ډوز ته هم اجازه ورکړه. وی ویل چې خلک کولی شي د واکسینو تقویتي ډوز په خپل انتخاب کړي. د دغه ادارې د چهارشنبه د ورځې د پریکړې له مخې په میلیونونو امریکایانو ته لاره پرانیستل کیږي چې د کورونا وایرس ضد تقویتي ډوز ترلاسه کړي. لدې مخکې دغه ادارې یوازې د فایزر بایونټیک واکسین تقویتی ډوز ته اجازه ورکړې چې د دو ډوز له بشپړې دو وروسته په شپږو میاشتو کې تطبیق ول دی. هغه هم به له 15 پټو کلونو پورته عمرونکو او هغه چې د سخت ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي او بخې. خو د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د نوې پریکړې لمخې له عمر او نورو عواملو پرته ټول امریکایان کولی شي له دې پرته چې مخکې کوم واکسین اخیستی په خپل د دغو دریو واکسینو تقویتي ډوز انتخاب کړي. خبرونه مول ازادي راډو او اوریدل لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د ناتو سرمنشي وایي چې تر افغانستان د تر هغه په پناځي بدل شي ناتو او متحدان به له بهر پر دې هواد بریډ وکړي. یان ستولتنبرګ پروند د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډي یو ورځ مخکې د خبرو وکړه. ټاکل شوی چې د ناتو او د ناتو د متحدانو جګپوړي پوځي چارواکي د خپل دوه ورځنی غونډې په ترڅ کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه باندې نو سبا د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د رومانیا له پلازمینې بخارست څخه بروکسل ته رسیدلی او تمه ده چې نن به د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره غونډه پرانیسي. ستولتنبرګ پرون ویل چې د ناتو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د افغانستان په اړه به خبرې وکړو څو څرنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناځای نه بدلی شي. متحدان دا توان لري چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ له منځه یوسي. همدارس طالبان به مشته حساب راکوي چې د تروریزم بشري حقوق او له افغانستانه په خوندي ډول د خلکو د ایستلو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناتو عمومي منشي په پرونی خبري غونډه کې دا هم وویل چې د طالبانو د رژیم په وړاندې بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دا ډاډ ترلاسه کوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د ستولتنبرګ په وینا ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هر راز هڅې کړي دي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو د هلو ځلو په مرکز بدل نشي او اوس هم اجازه نه ورکوي چې تروریستان هلته آزادانه فعالیت وکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې د غوړی دا ډاټ هم ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لوی لاسته راوړنې خوندي شي. ستولتنبرګ د طالبانو بیا واکمني د افغانانو او د ناتو د غړو هیوادو لپاره یو ناورین وباله او څرګنده کړه چې د طالبانو د یو ځلی پرمختګونو نا ارزونه شوی و او نو وړاند وینه. د اگست 15 میرا وروسته چې طالبانو کابل نیولای دي دا دریم ځل دی چې نړیوال پوځي چارواکي د افغانستان په اړه بحث کوي. د اگست په شلمه د ناتو یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو د افغانستان پر وضعیت او د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د ادامې په اړه بحث وکړ چې له دې لارې هغه بهرنیان او افغانان چې زیان ممکن ورواړي به خوندي بهر شي. بیا د سپتمبر په 19 او 19 په یونان کې د ناتو د لوډرستیزانو او دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل شو چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي او اجتماعي وضعیت کې دي. تمه ده چې د ناتو په نننۍ او سبانۍ غونډه کې هم پر هغو مسایلو بحث وشي چې د افغانستان دنن روان دي. بد بشري وضعیت، بشري حقونو ته اندېښنې په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته او دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي دا له هغو موضوعاتو یادی شي چې تمه ده د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې بحث پرې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسي په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنهونه کړه چې حکومت به په رسمیت پیژني خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنه وشوي. روسي پر طالبانو غږ وکړ چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویل او سم په اسلامي امارت کې د افغاني حکومت په لزګونو زره کسان کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روسي پر طالبانو فشار زیات کړ چې یو هم شموله حکومت چې د افغان ټولنې ټولې برخه په کې ځای پیدا کوي جوړ کړي. روسي د فشار پروند د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې پر طالبانو راوست. په دې غونډه کې د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو د طالبانو له چارواکو سره برخه واخیسته. په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ماتې او بشري بحران سره مخامخ دی، ماسکو پر نړیوالو شخ وکړ چې د کابل ملاتړ وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړه چې هر راز ماتې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف وویل هیڅوک له دې سره دلچسپي نه لري چې یو بشپړ دولت چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادو سره سرحد لري یو مخفلت شي. په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه. موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسیدلې دی چې د نړیوال ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغیزمنې مالی او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو تر څو د بشري ناورین او د کډوالۍ د بهیر مخه ونیسو. وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، روسیې دا غونډه جوړه کړه چې د ځینو کتونکو په باور هدف یې په سیمه کې د خپل اغېز زیاتول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف وویل وروسته تر دې چې طالبان په اګست کې بریالي شول دا په سیمه کې تر ټولو ستره غونډه وه، خو په دې غونډه کې د متحد ایالاتونو پر نه ګډون خوابدای دی. لاوروف د طالبانو په باره کې چې د خپل ډیپلوماتیک مشروعیت په لټه کې دي نرمه لهجه وکاروله. د پولویدیسک د افغانستان د کنګل شوی شتمنی د خوشکېدو غوښتنه هم وکړه، خو ماسکو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه. د طالبانو وغوښتل چې بشري حقوقو رعایت کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وویل د افغانستان انزوا د هیچا په ګټه نه ده او د دوی اوسنۍ حکومت هم د ټولو افغانانو استازي توپ کوي. حکومت اوسم په افغانستان کې ټول شمول دی. تاسو په هیڅ چې نشته 500 وزره مامورین لمر سره کار کوي، دوی ټول د پخوانی حکومت کسان دي. بلورته د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف سرګند کړ چې د طالبانو اساس جوړشمنه کړی ده چې د حکومتداري او د بشري حقوقو د شکیدو په برخه کې به کار وکړي، خو کابلوف زیاته کړه چې مشتیته انتظار یو.
ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. وو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. مجيب حبيب زیور ته کتنه کړې ده.
بلومبرګ خبرونه د مسکو پر پرونی غونډه یو لیکنه خبره کړې او پکې ویل شوی چې روسي له طالبانو سره د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه پکې کړې ده. د خبرونه په لیکنه د غونډه ګډونوالو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان په اړه د مرسته کوونکو یو غونډه جوړ کړي. لیکنه کې د روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف دا خبر راخصل شوی چې ویلې دي اوس د دې وخت را رسیدلې چې له افغانستان سره د معاصرو مالی اقتصادي او بشري لپاره نړیوالې سرچینې منظم شي. په مطلب کې وړاندې لولو طالبان هغه وخت په اوسنی ناورین ښه برلاسي کېدلی شي چې نورو سیاسي چیرو ته هم د حکومت پاډانه کې ځای ورکړي. بلومبرګ لیکلی دا د پام وړ خبره ده چې طالبانو په افغانستان کې پوځي سیاسي وضعیت منظم کړی، خو د دوی په ټکوله هم دغه هیواد کې تلپاتې سوله نه ده ترلاسه شوې. د مطلب په یو برخه کې راغلی روسیه او چین د لویدیځو هیوادونو برعکس کابل کې خپل سفارت تونه فعال کړی دي. خو د لیکوال په باور لا هم دغه هیوادونو د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلای. ل امریکا خبریدون کې سٹارز اند سٹرایپس ورسپانی لیکلی په داسې حال کې چې نړیوالو لا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلای، طالبانو د ځانمرګو بریدګرو کورنوي ته د انعامونو د ورکړې اعلان کړی دی. د لیکنې په باور دغه بریدګرو تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیره بهرني ځواکونه او د افغانستان پوځي او امنیتي سرتیري پناه کړی دي. سٹارز اند سٹرایپس لیکي طالبان داسې مهال دا کار کوي چې نړیوالو د رسمیت پیژندلو لپاره ورته شرطونه وړاندې کړي دي. دا شرطونه د ښځو او نجونو حقونو یا په ټوله کې بشري حقونو ته درناوی دی. د ورسپانې په لیکنه طالبانو د کورنیو چارو وزیر وړم اورس د کابل په هنتر کانتیننتل هوټل کې د جانمر ګوبریدګرو چې دوی استشهادیان یا فدایان بولی ل کورنیو سره د لاس لزره افغانیو نقدی مرسته کړي او د وی نومریزم کې د ورک ترجمنه هم ورته ورکړي ده. ګڼو افغانانو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو د طالبانو پر دې کار خبرګون خوډلې، خو برعکس بیا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی دا بریدګر د اسلام او وطن اتلان بللې دي. د یادولو وړ ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په ګڼو ځانمرګو حمله کې زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته او د ځینو مسولیت یې طالبانو واخیست.
د سندرو
میلمانه